السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لاس بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه دی وسات لپاره ده د خبرونه په راپورونه کې ورچې د افغانستان ولسمشر د سیمې له هیوادونو غواړي چې د دایښ ډلې پر ضد ګډ اقدام وکړي په خبرونه کې نور مطالب وروسته معرفي کیږي اوس له مرزي احمد زین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري
د مهمو خبرونو سر ټکی په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې دیرش کسان ووژل شول داعش نن یو صوتي پیغام خپور کړ او ادعا کوي چې دغه پیغام افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی او د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په ویانا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړ پوره خبرونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش نن یو صوتي پیغام خپور کړ او ادعا کوي چې دغه پیغام افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی د حافظ سعید صوتي پیغام د دې ډلې په ویبپاڼه کې وروسته له هغې خپور شو چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویل چې دای وژل شوی دی خپلواک سرچینو د دې پیغام کراوالی نه دی تایید کړی ویل شوی وو چې په خټه پاکستانی سعید د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې وژل شوی دی د تیر میلادي کال له طالبانو څخه جلا او له داعش سره ملګری شو د یوې اونۍ په موده کې په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مهم غړي وژل شوي دي په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې دیرش کسان ووژل شول د خوست امنیت اندر مل پوسوال فیض الله غیرت وای چې بریټ کوونکی خپل موټر د چمپ مین پونوم د امریکا د پوزي اړې په لویدیزه خوا کې له عام سرک سره جوخ د هوایي ډګر د امنیتی پوسټ له دیوال سره والوزو خغلی غیرت ازادي رادیو ته ویل چې د دوی د لومړنۍ معلوماتو لمخې د بریټ دغه بریټ لکټر لګه 15 کسان وشلی او له یو له سوزياتي ټپین کړی دی د خوستې ولایتي روختون مسولانو په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویل دوی ته د خلزای ولس مړی او درې ټپیان وروړل شوی دی چې یو ټپی بیا ورسره ساور کړه د رښتون د مسولانو په وینا په مړو او ټپیانو کې ډېرې خزي او مشمان دي چې جسدونه سوځېدل دي یو بل امنیتي مقام د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې د مړو شمیر نږدې 150 کسانو ته رسیږي د پیخېزینې ټپیان د خوست نور رښتونونو ته هم لیکدول شوی دی دغه خونړی بریټ مسولیت روسه چانه د منلای خو مخ کې لدی د دې ډول انتحاري هم مسولیت تل وسلوالو طالبانو منلی په ننګرهار ولایت کې د هوایي بریډ په نتیجه کې 12 تنه وسلوال وژل شوی د ننګرهار د امنیت قماندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقي بال ازادي رادیو ته ویل چې د تلافي ځواکونو بي پيلوټ الوتکې پرون مازدیګر د اچین ولسوالۍ د میدانک په ساحه کې پر وسلوالو هوایي بریډ کړی چې په پایله کې 12 تنه وسلوال وژل شوی دي نو وړي وای په وژل شو کې د کوټ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال هم شامل دی چې په سرحدي مشهور وو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوراوی په لړ کې خپل دریم لوبه له کوربا اسکاټلند څخه وګټله د افغانستان لوبډلې لومړی د بیټینګ پریکړه وکړه افغان لوبغاړو په شلو اورونو کې خپل 15 لوبغاړي لاله صبر کړ خو اسکاټلند ته د 211 منډو هدف وټاکه محمد شهزاد د دې لوبې غوره لوبغاړی شو شهزاد په شپږ د ستوپونو 15 اویا منډې وکړې له شهزاد وروسته نجیب زدران په یو 20 بالونو کې ودیس اصغر سنگزی په یو 10 بالونو سلور دیرس محمد نبی په 13 بالونو 3 دیرس سمیع الله شینواری په 12 بالونو 19 او شفیق الله په یو ورستی بالش پاک منډي وکړي سکاټلندي لوبډاري که څه هم له سلور پر تخپل ټول بالونو ولوبول خو یوازې یو سلو درې وی منډي جوړ کړي او لوب په ادبین راخار کې د افغان لوبغاړو او نندر د ولولو په سپو پایته ورسیده او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 70 پوله یو یورو 60 افغانۍ او 80 پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 70 پوله یو سعودي ریال 45 افغانۍ او 95 پوله زر ایرانی تومان 30 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 550 افغانۍ ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په ویانا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړ. د دغې موافقې له مخې پر ایران بندیزونه او په بدل کې به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. پر یو موافقه د سلا کېدو لپاره د خبرو اوسنی پړاو دوې اونۍ دوام وکړ او دغو خبرو ته ټاکل شوی مهلت درې ځلې تمدید شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ناوخته وویل د مذاکرو لپاره ټاکل شوی مهلت به چې نن پای ته رسیږي بیا ونه غځیږي. د مذاکرو شاملو غاړو ویلي چې پر یوې موافقه سلا کېدو ته نږدې شوي دي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له ظریف سره تر کتنې وروسته وویل لا هم ځینې لوی خنډونه پر ځای پاتې دي. ټاکل شوی د یورو حوزوي د 19 هیوادونو دونو مشران نن د بروکسل په سرمشري کې د یونان پر مالی بحران یو ځل بیا پر یو پیشنهادي طرحې غور وکړي. د اروپایي شورا ویاند ویل دغه سرمشري د پرون او نن سهار تر څو ځلې ځنډ وروسته نن بیا رابلل شوې ده. د یونان صدراعظم الکسیس سپراس، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل نن سهار وختي پر دې پیشنهادي طرحې څلور ساعته بحث وکړ. د یونان صدراعظم پرون هم اته ساعت تولګول او هڅه وکړه د یورو حوزوي پور ورکون کې وهڅوي چې یونان ته د میلیارډ ډالرو پرځښت مالی د مالیم رسې پر موافقه سلا شي. د یونان خلک دغه مالیم رسې ته ځکړتیا لري چې خپل پورونو ستونزه ور باندې حل کړي او له یورو ساحې د یونان د وټلو مخ ور باندې ونیسي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی خپل اتلسمه کلیزه په لبنان کې د سورې د مهاجرینو په یو کمپ کې د وخوانځي په پرانیستو سره ولمنځله. ملال د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د مرمیو پر ځای د کتابونو په برخه کې پانګونه وکړي. ملالی وویل نن بلوغ ته د رسیدو په لومړۍ ورځ د نړۍ د ټولو ماشومانو په استازیتوب د نړۍ له مشرانو غواړم چې موږ باید د مرمۍ پر ځای پر کتابونو پانګونه وکړو. مرمۍ نه، کتابونه کولای شي د سولې او سوکالۍ لور ته لار پرانیزي. ملالی یوسفزی انجونو ته د تعلیم د حق د غوښتلو په خاطر په 2012 کال کې د پاکستاني طالبانو لخوا په ډز وویشتل شوه او مړینې ته نږدې شوې وه. ملالی وویل چې په لبنان کې د سورې د کډوالو غږ باید واوریدل شي او زیاته کړه چې ځکه خو دې پریکړه وکړه چې لبنان ته لاړه شي. ملاله اوس هم په بریتانیا کې اوسیږي. او د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې پرون په بمی حملو کې لږ تر لږه درویش کسان ووژل شول. د دې حملو مسؤلیت روسه چا نه منلې، خو په دې ډول حملو کې اکثرا د اسلامي دولت ډلې لاس وي. د دې حملو تر ټولو خونړۍ په شمالي برخه شعب کې هغه مهال وشوه چې یو حمله کوونکی خپل چاودیدونکي مواد په یو بازار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې والوزول. د حملې نه کسان ووژل او 25 تن نور ټپیان کړل. پرون د روژه ماتي په وخت کې اته نور کسان هغه مهال وژل شول چې وو حمله کوونکی په ادان چوکې پر یو امنیتي پوسټه موټر بم حمله وکړه. همدارس د بغداد په الاسکان سیمه کې له روژه ماتي شیبه وروسته یو بلې موټر بم حمله سلور کسان ووژل او یو لس نور ټپیان کړل. او د بغداد په العمل سیمه کې هم دوه کسان په یو چودنه کې مړه او وو تن نور ټپیان شول. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر د سیمې له هیوادونو غواړي چې د داعش ډلې پر ضد ګډ اقدام وکړي.
داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگر نقاط به افغانستان سرایت میکنه.
په دې خبرونه کې د کابل چپرسپون ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې په کونړ کې دی وی ویالي د جوړولو چاره بشپړې شوی.
په دې کار سره اگر چې ټوله والو خو په خښوي نه ده، خو بیا هم حکم شډر خطرناک ځای نه وو. هغه د سیلابو او د باران د وړلو د خطر نه خلاص.
سپورتي پروګرام د لوبو له میدان هم په همدې خبرونه کې ووري. د دې ترڅنګ مو اچار هم درته برابر کړی.
د سشي اچار،
د ګوري اچار،
دا څه ته ول حکومت وو؟ موږ خو د پیسو عايش لپاره منډي کړې وي او اوس په چنګي کو.
تر یو له صبح جو پرې دردې ترڅنګ نور مسائل هم څېړو. تاسی ازادي رادیو ته غوږی یاست چې خبرونه د سهار پر 0 بجو پیلېږي او د ماښام تر 0 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 0 بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. ورزو د دې خبرونه د مطالبه برخه ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سیمې له هیوادونو غوړي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد ګډ اقدام وکړي. شغلی غنی د بریکس او د شنګهای د همکاري د ټولنو یا اس سی او په سرمشریزو کې لګډون وروسته پرون ماښام په کابل کې خبر اعلان تول چې دغه هیوادونه د دایش خطر ته باید په جدي سترګه وګوري. شغلی غنی دغه زیاته کړه چې ټاکل سوی په راتلونکو څو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې پر میکانیزم د بحث لپاره به په افغانستان کې یو نړیواله غونډه جوړه شي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای باور لري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو اقدامات سست دي. ولسمشر غنی چې د روسیې په اوفا ښار کې په دوه سرمشریزو کې لګډون وروسته په کابل کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو څرګندونو ته چې ویلي دي داعش په افغانستان کې خپلې ریښې پراخې کړي اشاره وکړه او ویل چې د دې ډلې وسلوال له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي.
نقطه اولی است که داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگه نقاط به افغانستان
لمړی ټکی دا دی چې داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي، بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي. لکه تر لګه له روسیې څخه یو نیم زر کسان د روسیې د ځانګړي استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري. مسله دا ده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي، حکومتونه ډېر سست خوځيږي. زموږ اصلي ټینګار پر دې دی چې حکومتونه منسجم شي، څو په ګډه اقدام وکړو او په ګډه پر مخ ولاړ شو. افغان ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې د اوفا په سرمشریزه کې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړ چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره پخه اراده شته. افغان ولسمشر دا څرګندونه په اوفا ښار کې د بریکس او د شنګهای د همکارۍ د ټولنو له سرمشریزو له راستنېدو وروسته وکړې. خغلی غنی وویل د دې سفر پترت کې په افغانستان کې د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو طرح وړاندې کړه، څو د داعش او د تروریزم د اصلي ریښو د پیژندنې په اړه څېړنه وکړي.
افغانستان درخواست نمود که یک مجلس
افغانستان غوښتنه وکړه چې یو با صلاحیت سیمه ایزه غونډه جوړه شي، څو په دې اړه څېړنه وکړي چې تروریزم له کوم ځای راځي او له کومو لارو چارو کار اخلي. دا غونډه باید په دې اړه یو واضح میکانیزم جوړ کړي او افغانستان به په همدې مقصد په راتلونکو څو میاشتو کې د وزیرانو په کچه د سیمې د هیوادونو د غونډې کوربه وي، څو د تروریستي ډلو د تثبیت او له تروریستانو سره د مبارزې د یو میکانیزم په اړه پریکړه وکړي.
تصمیم بگیره.
افغان ولسمشر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د روسیې په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښودلې. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د بې امنیتۍ د خورېدو خطر د اوفا په سرمشریزه کې رښتینی وباله او ویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دا خطر له پامه نشي غورځولی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنګهای د همکاري د ټولنې د غونډې په حاشیه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو نښې نښانې لیدل کېږي.
په راپور کې مو وویل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ګډ اقدام وکړي. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګه په ننګرهار ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي او له حکومت غواړي چې د دې ډلې مخه ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخامخ شوې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم له یوې خوا طالبانو سره د خبرو د پیلېدو له امله خلک سولې ته هیله مند شوي، خو له بلې خوا په ځینو سیمو کې د داعش یا اسلامي ډلې فعالیتونو اندېښنې هم راپورته کړي دي. د مشرانو جرګې غړي وایي ننګرهار ولایت له دې له امله چې له پاکستان سره نږدې دی د داعش فعالیتونه پکې زیات شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش ډله اوس مهال په ننګرهار ولایت کې هم له امنیتي ځواکونو او هم له طالبانو سره په جګړه کې ده. مسلم یار وویل دا ډله په دې ولایت کې د ځای نیولو په خاطر د ملکي خلکو پر کورونو بریدونه کوي او زیانونه ور اړوي.
د طالب او د داعش تقریبا لس نور صدیقی دی دا جبهه جنگونه روان دی په مختلفو ولسوالۍ د ننګرهار کې د اختونه د اشتاردو او غټ توپونو د هوانونو د خلکو په کورونو کښې لګېږي. عوام خلک هم شهیدانې دي خو حکومت سکوت کوي. غوښتنه مو د حکومت نه دا ده چې مختلفو ولایتو کښې د خلکو نګرانۍ رفع کړي او د دې ستونزې د حل لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي.
امنیتی ځواکونه څو ورځې مخکې ویلي وو چې داعش یا اسلامي ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخ ده او د فعالیتونو د پراخېدو مخه یې نیول شوې ده. د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش یا اسلامي ډلې پر ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي او د دې ولایت ځینو سیمو ته اوس هم امنیتي ځواکونه نه دي ورغلي. د مشرانو جرګې غړي لطفالله بابي وویل دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله کمزورې کړې ده. د دې وزارت چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې تر اوسه د دې ډلې یو شمېر قمندانان وژل شوي هم دي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه ډلې ته چې په داعش په نامه باندې ځان اعلانوي هغې ته ډېر تاوان رسېدلی دی. د هغوی ډېر کسان وژل شوي دي. امنیتي ځواکونه په ننګرهار کې د دوی په هکله باندې مشکل نه لري او انشاءالله دا تصفیه او عملیات به تر هغې پورې جاري وي تر څو چې په ننګرهار کې کاملا د تروریستي ډلو نه ننګرهار پاک.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت د داعش او طالبانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبرې کوي خو ځینې کارپوهان پر نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو په لا تجهیزولو تاکید کوي. دوی دا هم وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د امنیتي ځواکونو مدیریت پیاوړی او د درې ګونو امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي زیاته کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
او سم اسدالله الدین د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د افغانستان د جګړې د رنګ بدلیدل او په یو شمېر ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتېدل د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تحلیلونه دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د هیواد د څو ورځو امنیتي پیښې حیرانوونکې دي او د استخباراتي جګړې رنګ بدل شوی دی. په سر مقاله کې راغلي چې په څو اونیو کې د داعش ډله د خپل واک اوج ته ورسېده او د ننګرهار نږدې ټولو ولسوالیو ته یې ځانونه ورسول. د سرمقالې لیکوال ویلي په استخباراتي جګړو کې دا مسایل معمول دي چې یوه ډله ډېره پیاوړې کیږي او بیا له څه مودې وروسته بېرته له پښو غورځي. سرمقاله لیکونکي د دې استخباراتي جګړې بېلګه طالبان یاد کړي چې په 2001 میلادي کال کې له واکه لرې شول او اوس بیا په سیاسي ډګر کې د ګډون اوازې ګرمې شوې دي. په افغانستان کې د امنیت په برخه کې رامنځته شوې تشې جبران کړی. دا بیا د نننی افغانستان اونیزې د سرمقالې سر لیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان د حکومت لویه تشه د استخباراتي ادارو کمزورتیا ده او ویل شوي چې حکومت دې برخې ته جدي کار نه دی کړی. د ورځپاڼې په باور د همدې استخباراتي تشې له امله وسلوال مخالفین پیاوړي شوي او حکومت ته پکار ده چې د توطیو او دسیسو د شنډولو لپاره همدا ارګانونه پیاوړي کړي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې ولې پاکستاني طالبان له داعش سره یو ځایېږي. په مطلب کې د ننګرهار د والي په حواله ویل شوي چې په دې ولایت کې د داعش د ملاتړ لپاره ګڼ شمېر پاکستاني طالبان راغلي دي. په مطلب کې د افغان کارپوهانو په حواله ویل شوي چې د پاکستاني طالبانو رهبري کمزورې ده او له همدې امله یې غړي له داعش سره یو ځایېږي. د مطلب لیکوال ویلي یو شمېر افغان طالبان هم له داعش سره یو ځای شوي خو زیاته کړې ده چې له دې ډلې سره د پاکستاني طالبانو بیعت د افغان طالبانو په پرتله څو برابره زیات دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د کندهار د دیني علماو خبرې راخیستې چې ویلي دي د افغانستان د نظام پر وړاندې هیڅ نظامي خوځښت جواز نه لري. په مطلب کې د کندهار د علماو شورا د مشر عبیدالله فیضانی په حواله ویل شوي چې افغانستان یو منتخب حکومت لري او خلک یې باید ملاتړ وکړي.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې کال مخکې په اوسط ډول هره ورځ 5 ماشومانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښته چې سږ کال دا ارقام تر دې زیات دي. قسیم سلمل او په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې د جنگ جګړو زیاتوالی د نورو ناخوالو ترڅنګ ماشومان هم زیانمن کړي دي. اوس د ملګرو ملتونو تازه ارقام ښیي چې په اوسط ډول هر ورځ په افغانستان کې تر اوو ماشومانو پورې د جګړو له امله یا وژل کېږي او یا هم ژوبل کېږي. په کابل کې د یونیسف له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې ویاند عبدالعزیز فروتان ازادي راډیو ته وویل چې د سږکال جګړو ته په کتو ښایي دا شمېر له هم زیات سوی وي.
متاسفانه با آمار ارقامی که از سال 2014 به دست ما رسیده
په خوشینی سره کوم ارقام چې د 2014 کال څخه مترلاسه کړی دی نو ویل شو چې هر ورځ اوه ماشومان په افغانستان کې یا وژل شوی او یا هم ټپیان شوی دی او په 2015 کال کې ممکن یو اندازه بیا هم زیاتوالی پکې راشي.
ممکن هست باز هم افزایش د امسال هم رونمایی
شوه. شغلی فروتن که څه هم د 60 میلادي کال په اړه دقیق ارقام ورنه کړل خو زیات کړه احتمالا کوم ارقام چې دوی د کال په اخیره کې خبروي د ماشومان په مرګ جوړ کې له پروسه شکل څخه زیاتوالی وشي. دی وایي چې که د 2014 کال شمیرې له 2013 کال سره پرتله سي نو د ماشومانو په مرګ ژوبله کې 40% لوړوالی شي. په وروستیو کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماشومانو د 50 کلونو د مرګ ژوبلې په اړه یو راپور خپور کړ چې ښیي په دغه موده کې تر 3500 زیات ماشومان وژل سوي او نږدې 15,500 زخمیان سوي دي. په راپور کې په جګړو کې د ماشومانو ښکېلتیا ته په اشاره د دې سازمان د عمومي منشي بان کی مون په حواله راغلی چې ماشومان په افغانستان کې د جګړې بار وړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په دغه هیواد کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ماشومان او ښځې د جګړې لومړني اهداف دي چې قرباني ورکوي.
زه فکر کوم چې تېر کال او دا اوس چې کوم حالات روان دي د ماشومانو د ژوند د تحفظ لپاره ډېر ښه کلونه نه وو چې په جنګ کې بدبختانه اطفال او ښځې ډېر اولین هدف دی په جنګ کې.
خو په افغانستان کې د جګړو تر څنګ ماشومان په نورو برخو کې هم زیانمنونکي دي. په تر ټولو تازه مورد کې د کابل د اتمې حوزې مربوط سیمه کې د یو درې کلن ماشوم مړی وموندل سو چې د نامعلومو کسانو لخوا تر تښتول کېدو وروسته جنسي تېری ورباندې وسو او بیا په ډېرې بېرحمۍ سره وژل سوی وو. د کورونی چار وزارت هم دا تاییدوي چې وروستۍ جګړو په افغانستان کې د ماشومانو مرګ ژوبله زیاته کړې ده. د دغه وزارت یو ویاند نجیب دانش ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه مرګ ژوبلې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي.
متاسفانه در امی اواخر بخصوص زمین تحرکات اخیر دشمن
در افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دښمن لورستیو تحرکات سره د ملکیانو په ځانګړي توګه د ماشومانو تلفات یو اندازه زیاتوالی ښیي. خو زموږ ټینګار پر امنیتي ځواکونو دا دی چې په عملیاتو کې ملکیانو ته په خاصه توګه ماشومانو ته تلفات ونړوي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د حکومتي ځواکونو او مخالفینو په لیکو کې د ماشومانو استخدامول د کافي روغتیایي خدمتونو او خوراکي موادو نشتوالی او شاقه کارونه د افغان ماشومانو په وړاندې له نورو اساسي ستونزو څخه دي. ملګري ملتونه دا د بشر د حقونو ښکاره سرغړونه ګڼي او په افغانستان کې د جګړې لشکېلو خوا غواړي چې د ماشومانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
متیولا له خوسته په خپل پیغام کې لیکلي په خوست کې د تیر شپې حمله د اسلام د دشمنانو کار دی، پاک خدای دې شهیدان وبخشي. عابد له خوسته د وطن دشمنانو د خوستیانو اختر په ویر بدل کړ. مهاجر ټکل له اورزګانه د کرکټ ملي ټیم درېمه پرله پسې بریا دې ټولو ته مبارک وي. هیله ده فات دوی مسابقه هم وګټو. ایمل لیکلي د اشډله چهار ځای پیدا سوی پر خلکو زور زیاتی کوي. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا په کار ده د ښوونکو معاشونه زیات سي په اوسنی معاش د هیڅ یو کورنۍ گزاره نه کیږي. عزت الله افغان له کندهاره د دولت له وسلوالو مخالفینو هیله کوي چې د اختر په مبارک ورځو کې کوم تخریبي کار ونه کړي چې خلک د اختر په خوشحالي پوسي.
دا واستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوربي په لړۍ کې خپل درېمه لوبه هم پرون وګټله. افغان لوبډلې د سکاټلند سیالي لوبډلې ته په خپل کور کې د 211 منډو هدف وټاکه چې مقابل لوري پوره نه کړای سو. احمد تکل او نور جزئیات.
They face each other now though. Scotland against Afghanistan coming to you live from the Grange in Edinburgh.
له هالند او متحده عربی امارات ورسته پرون د سکاټلند وروچه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د سیالي ډګر تر اوزی افغان لوبغاړو په ایدنبرا ښار کې د کوربه لوبډلې په وړاندې په زړه پورې لوبه نندارې ته وړاندې کړه. د افغان ټیم کپتان اصغر ستانکزي چې په چوه ګټله نو د بیټنګ پریکړه یې وکړه او دا کار یې په ګټه تمام شو. افغانستان په شلو اوورونو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو سکاټلند ته یې د 211 منډو هدف وټاکه. محمد شهزاد د دې لوبې غوره لوبغاړی شو او د ده نوم په پرونۍ په زړه پورې لوبه کې د مبصرینو پر خوله و. شهزاد د کرکټ د شل اووریز لوبو د مقدماتي سیالیو په خپل دریم لوبه کې په شپږ ډیر شو توپونو 15 او یا منډې وکړي او نورو لوبغاړو ته چې د پسې راتلل لوبه اسانه کړه. له شهزاد وروسته نجیب زادران په 22 بالونو ودرش، اصغر ستانکزي په 1.5 بالونو 4.5، محمد نبی په 13 بالونو 3.5، سمیع الله شینواری په 12 بالونو 19 او شفیق الله په یو وروستي بال شپږ منډې وکړي. محمد شهزاد اوش پگیزه او 15 سلوریزه، نجیب الله زادران دریش پگیزه او یو سلوریزه، محمد نبی دری، سمیع الله شینواری دوا او شفیق الله اصغر ستانکزي هر یو شپگیزه وهله. سکاتلندی لوبغاړو نسبتا ښه لوبه وکړه، خو د افغانستان لخوا خورا لوی هدف ورته ټاکل شوی و. سکاتلندی لوبډلې که څه هم له څلورو پرته خپل ټول بالونه ولوبول، خو یوازې 103 او یا منډې جوړې کړې او لوبه په ایدنبرا ښار کې د افغان لوبغاړو او نندارچیانو د ولولو په څپو کې پای ته ورسېده.
It's like they've already won the World Cup, the T20 World Cup in India.
د افغان لوبډلې بل لوبه نن لکینیا سره چې له افغانستان سره په یو ګروپ کې ده په پام کې ده. افغانستان باید دا او یو بل لوبه وګټي څو د کرکټ د شل اووریز لوبو نړیوال جام ته غوره شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غک آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلې سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوښست. د کونړ ولایت په مرکز کې د ایوی ویالې د جوړولو چارې بشپړې سوې. خلک وایي د دې پروژې په مرسته یې زیات اندازه مځکه خړو بسو. نړیوال بانک د دې پروژې لګښت ورکړی دی. روح الله انوري روباندې رپورټ لري.
د کونړ په مرکز سدآباد کې د کیرالې د تاریخي ویلې د ترمیم چارې چې یو کال وړاندې د نړیوال بانک په مالی مرسته پیل شوې وي بشپړې شوې. د کونړ والی وحیدالله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل د ویلې په ترمیم 4.4 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی او 600 هکتار ځمکه به یې په اوبو خړوب شي.
دا کانال په سپتمبر 2014 کال کې د پروژه پلی شوې ده او تقریبا یو کال کاري موده وه. مجموعی بودجه 4.4 میلیون افغانی و چې تمیل کوونکی به نړیوال بانک و.
هغه وایي که څه هم چې په کونړ کې په تیرو 15 کالو کې د نړیوالو په مالی مرسته زیات کارونه شوي، خو د خلکو ستونزو ته ځکه ځواب نشي ویلی چې کونړ سرحدي او په هر لحاظ زیانمن شوی ولایت دی. د کرهالې اوسیدونکي وایي پخوا به چې لږ باران وشو او سیلاب به راووتو نو ډیری وختونه به یې د ویلې سربند ویجاړولو چې ولس به یې ډیرو ستونزو سره مخ و.
چې کله به بارانونه شو او سیلابونه به راغله نو دا به له منځه وړله، خرابېدله به، بیا به خلکو ته تکلیف و، بیا به هغوی راتلله او جوړوله به. اوس الحمدلله په دې کار سره اگر چې ټوله واله خو پخه شوې نه ده، خو بیا هم حاکم چې ډېر خطرناک ځای نه و، هغه د سیلابه او د باران د وړلو د خطر نه خلاص شو. دا ډېره مهمه واله، په دې باندې ډېره ځمکه پرته ده، تقریبا 600 هکتار ځمکه ده. دا شان 2000 پامیله دي، جوماتونه دي، ورباني مدرسې دي.
حاجي احسان الحق د کیرالې د ځوانانو د شورا رئیس د اوبو ډېره تاکسه به خلک د تاکسیس رمو خو اوس الحمدلله چې دا کانال دغه پروژې شرکت سرته ورسو. د کیراله چې څومره ځمکه وه دا چې مخکې هغه ته د اوبو رسېدګي نه کېده، انشاءالله د دې اوبو د ولې په واسطه چې دا اوس کوم کانال جوړ شو ټولې کیرالې ته اوبه رسېږي، هغه زموږ مشکل چې انشاءالله خلاص.
خلک وایي پخوا هم په کونړ کې د کیرهالې او سالار ویلو په ګډون د نورو ګڼو ویلو د ترمیم په نوم په لکونو ډالر راویستل شوي، خو د راویستل شوو روپو ډېره کمه اندازه پری په غیر فنی ډول لګیدلې او چې کله هم لګ سیلاب راغله هغه ویلی ویجاړی شوی او بیا هم دوی ستونز سره مخ شوی دی.
روح الله انوری رپورٹ راکوي. لدې سره په افغانستان کې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له مرزی احمد زیناوري.
په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې دیرش کسان ووژل شول. د خوست امنیه قمندان ملک وسوال فیض الله غیرت وایي چې حمله کوونکي خپل موټر د چمپمین په نوم د امریکا د پوځي اډې په لویدیځه خوا کې له عام سرک سره جوخ د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره والوزو. د اسلامي دولت ډلې دایښ نن یو صوتي پیغام خپور کړ او ادعا کوي چې دغه پیغام افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوروي په لړ کې خپل دریمه لوبه له کوربه اسکاټلند څخه وګټله. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په وینا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړ. د دغې موافقې له مخې پر ایران بندیزونه او په بدل کې به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی خپل اتلسمه کلیزه په لبنان کې د سوریې د مهاجرینو په یو کمپ کې د یو ښوونځي په پرانیستو سره ولمانځله. ملالی د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د مرمیو پر ځای د کتابونو په برخه کې پانګونه وکړي. او ټاکل شوی د یورو حوزوي د 19 هیوادونو مشران نن د بروکسل په سرمشري کې د یونان پر مالی بحران یو ځل بیا پر یو پیشنهادي طرحې غور وکړي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د ګوړې اچار او د لوبو لو میدان خو ترغه مخ کې یو رپورت لرو. د پکتیا سوداګر او ځینی اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې په تیرو 15 کلونو کې هیڅ ډول یو لوی اقتصادي پروژه نه ده پیل شوی او سوداګري له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نور حال د داوود تپان په رپورت کې.
دا پکتیا یو شمیر سوداګر او کروندګر وایي حکومت ورسره پرته لژمنو هیڅ نه دی کړی او په تیرو څو کلونو کې هیڅ ډول لویه مهمه اقتصادي پروژه نه لري. دا دوی په خبره د پکتیا سرمایداران د مجبوریت په اساس د خپل ولایت پر ځای د یواد په نورو برخو کې سرمایه گذاري کوي. دا پکتیا د سوداګرۍ او صنایع خونو عامل رئیس ډاکټر نصیر علمیار وایي په تیرو څو کلونو کې د یو شمیر چارواکو د ناغېړۍ او نه پاملرنې پر اساس هغه ډول چې لازم و د اقتصادي پروژو لپاره کار نه دی شوی.
اقتصادی پروژه چې دی پکتیا کې هغه تر اوسه تطبیق شوی نه دی ولې متاسفانه ځینې چارواکي دلته ناغړي کړي وو په خاص دلته پروژه تطبیق شوی نه دی. اول پروژه چې موږ لرو د پارکای صنعتي د زر جرم ځکه لرو موږ ولې متاسفانه سرمایه گذاران یو ویس فابریکې موږ پکتیا کې لرو تر اوسه دوی په شخصي ځایونو کې فابریکې جوړ کړي او سرمایه گذاري کړي سه خو بدبختانه ست هم ځکه تر اوسه پرې په شپږ کال کې څه دوی ته توزیع شوی نه دی. بل مهمه پروژه چې زموږ ده د برق پروژه ده تمدیدي لین ده د کابل نه تر پکتیا پورې چې متاسفانه په دې باندې هم کار روان ده خو ډېر سلو کار روان ده. دا باید مخکې باید پیل شوی وای. او بل پروژه چې موږ لرو د دنډ پټان لاره ده. قضي صاحب هم واده کړی وو، ډاکټر صاحب اشرف غني هم واده وکړی، موږ سره صدره لاره ترانزیت کوو خو متاسفانه دا عملی جنبه ځان ته نه دی نیولی.
نوموړی دا هم وایي چې که چېرته په روان وخت کې هم د سوداګر او کروندګر ستونزې په پام کې ونه نیول شي ښایي ورځ تر بلې په پکتیا کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو او د دې سیمې ټول سوداګر د هیواد په نورو سیمو کې سرمایه ګذاري وکړي. د ده په خبره چې د دې سیمې ډېرو سوداګرو د حکومت له لورې د نه زمینه سازي او بشپړو اسانتیاو نشتوالي په اساس ونه شول کولای چې په پکتیا کې خپله سرمایه ګذاري وکړي. یو ځل بیا نصیر علمیار:
متاسفانه اکثره پکتیا زموږ سده په کابل کې ځینې یو دوسلخ فابریکې دي په کابل په پارکس ناتي کې هغه سرمایه گذاري کړې ځکه چې دلته زمينه ورته برابر نه وو او دینو د دولت حمایه.
د پکتیا شمیر سوداګر او کروندګر وایي چې دوی سره تش په نوم وعده کوي او د کار ترک نه لګيږي. د باغدارانو د اتحادیې رئیس حاجی یاسین او د ګردیز یو تن سوداګر:
کمو ته یو داسې لویه پروژه تطبیق شوی وای چې هغه په پارکس ناتي کې برق وای موږ د وزارت نه څو راخواستنه کړی موږ د دولت نه څو رخصت نه کړی دي څوک موږ خبره نه غوږ نه غریوي موږ غوښتنه دغه دي چې اول دغه لیار ته ترنزیټ کی دویم دی موږ میاجات ته حاصلات ته غو پیدا کی بازار پیدا کی مارکیټ ته پیدا کی دریم دغه دی چې موږ ته د برق ضرورت لیش موږ ته دغه پارک صنعتي توزیع کی چې د موږ په برکیب کې جوړ کو فابریکې چې جوړ نه شي نو په اقتصاد کوم په لوخ مخلوص شي
زمونږ هم دریم دا یو تجارت ګرځیز د خار په ګرځیز کې د درې سالور کال کیږي چې د اقتصادي پروژې بخي اصلا نو مسته خو اصلا جوړ شوی نه ده په نو پر جلسه کې پر کال کې راجن یادوی د خبره والی صاحب یو هر څوک سره راځي د وکیل صاحب دار د غوري سیمه داسې کوو داسې بندونه به جوړو پروژه به جوړو داسې کومکونه به راوړو خو تر اوسه اس اثر نه معلومیږي چې دوی چیرته راوړي چیرته جوړ کړي دا جوړ کړي دا نه جوړ کړي خو زموږ د نوې دولت د خواهش ده د نوې والی صاحب څخه پکې تر غلي ده زموږ خواهش ده صدقه اقتصادي پروژه ته نه توجه کوي
د بغدادانو د اتحادیه رئیس حاجی یاسین دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې په مکرر ډول دوی له مرکزی حکومت څخه په دې ولایت کې د میوجاتو مارکیټ غوښتنې هم کړې دي خو تر اوسه ورته کوم بازار نه دی پیدا شوی او په خبره چې کې ادارې ستونزو ته حل لار پیدا نه کړي دوی بل حکومت سره داسې چلند وکړي
خو اخر موږ دې ته مجبوریږو چې د مانو نه موټر بور کو د وزارت زراعت په مخ کې خلی کو یا د وزارت تجارت په مخ کې خلی کو یا د ریاست جمهوریت په مخ کې خلی کو چې دغه وستوس نیتګرو کړي وو او موږ سمور ورسه د وستپو کو
په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو رئیس رشاد باختری د سوداګرو ستونزې په بشپړ ډول تاییدوي وایي تر اوسه پورې دلته حکومت د سرمایه ګذارۍ لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړې دی زیاتوي چې په دې ولایت کې د سوداګرۍ د ودې لپاره شته اقتصادي پروژې نه دي پیل شوې او دا نامعلومو ستونزو له امله تر اوسه پورې ځنډیدلې دي
پکتیا کې د سرمایه ګذاري پیش زمینه یا زمینه سازی لپاره شپږ پروژې دي چې باید سوی و همه بعضې تقریبا څلور کال مخکې یا پنځه کال مخکې شروع سوی متاسفانه په تعصب سره وایي چې دغه پروژې تر اوسه پورې تطبیق سوی نه ده د بعضې ستونزو له کبله
نوموړی دا هم وایي ډېرې داسې پروژې شته چې د نورو هغو لپاره زمینه سازی ګڼل کیږي او باید مرکزي حکومت ورته پاملرنه او ولایتي ادارې په کارونو اقدام وکړي څو پورې د پکتیا اقتصادي ودې لپاره زمینه برابره شي همدا خبرې د پکتیا یو شمېر مدني فعالان او د چارو کتونکي هم کوي وایي چې په پکتیا کې هغه مهمې پروژې چې د نورو لپاره اساس ګڼل کیږي نه دي پلي شوې مدني فعال او د چارو کتونکي سمیع الله پیوند وایي
پروژې پلي شوې دي ولې د اقتصادي برخه کې چې هغه د پام وړ بنسټیزې پروژې چې هغه برق ده هغه ترانزیت سړک ده هغه د صنعتي پارک ده هغه نور دغسې پروژې دي چې هغه اساس ده د سوداګرۍ چې هغه په هغو باندې سوداګري ولاړه ده هغه پروژې نه دي پلي
دا چې په پکتیا کې د سوداګرو ستونزې تر کومه بریده پورې د ولایتي ادارې مسؤلین مني د پکتیا مرستیال والی عبدالولي سي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ډېر شمېر پروژې له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي
د پکتیا په ولایت کې لوی پروژې لکه د مشلغو بند د ښاري اوبزازیو سړک لکه د زرمت سړک زرو جریبو په اندازه کې ځمکه لرو د صنعتي پارکونو دپاره چې بنیادي کارونه دي د ملک د نورو د ډېرو سیمو په شان دغه پروژې د ځنډ او د خنډ سره مواجه شوي دي او د دې د ځنډ سبب دا نه ده چې په پکتیا کې دغه ظرفیت نه و موجود چې دا زر جري به ځمکه د هغه تور کې د ملي تاجرانو ته او دا هم نه و چې ملي تاجرانو دا نه غوښته خو تعصب سره باید ووایم چې دغه مسلې ته باید مرکزي حکومت په جدیت نظر وکړي او شاید دا ستونزه یوازې په پکتیا کې نه
د اقتصادي پروژو نه پیل کېدل په پکتیا کې د سوداګرۍ د ودې مخه ډب کړي او د پکتیا ډېر سوداګر په دې اندي چې کا اساسي او بنسټیزې پروژې لکه برېښنا د اوبو بندونه د جوسو فابریکې او نورې ډېر ژر پیل او چارې بشپړې نشي سوداګر به همداسې له ستونزو او چیلنجونو سره مخ وي داود تپان ازادۍ راډیو پکتیا
The Lobo, Le Maidana.
Manager Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر منوریدونکو د روزي میاشتې د سپورت ورسته پروگرام تاسو اورئ
په دغه پروګرام کې به د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د روزونکو او لوبغاړو د اعتراض په اړه باندې درته ریپورت خپور کوو، او همدارس به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورستیو پرمختګونو او بریاو په اړه باندې به د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلی سره مرکه واوري. خو درسته مخکې د تکواندو په اړه باندې ریپورت وغوښی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون غړیو او د ملي ټیم زینو لوبغاړو د اعتراض په بڼه یو ځل بیا په کابل کې د تحسن خیمه ودروله. دا دویم ځل دی چې دغه لوبغاړي او د تکواندو فدراسیون غړي په اعتراضي بڼه باندې د تحسن په خاطر سره ټولیږي. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغوی د قانوني احکامو تطبیق او همدارس د نجیب سکندر د رسمي معرفي غوښتنه کوي. خغلی ترکی ټینګار وکړ چې د تکواندو فدراسیون رئیس باید د دغه فدراسیون ټول غړي انتخاب کړي، نه کوم بهرنی کس.
سوال به آقای دکتور نجیب الله سکندر است که تیم خود معرفي کنه.
نجیب الله سکندر باید خپل ټیم معرفي کړي، څوک روزون کوي، څوک سکرتر جنرال وي، څوک هم رستيال. د تکواندو فدراسیون په چارو کې هر اداره لاسوهنه کوي، هغه سیاسي او د موږ لپاره د منلو نه ده. دا په داسې حال کې ده چې څو وخت مخکې د اولمپیک ملي کمیټې رئیس او د ولسی جرګې د سپورت او روغتیا د کمیسیون غړیو له دغه معترضو تکواندو لوبغاړو او تکواندو روزونکو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې باید د تکواندو فدراسیون په جنرال اسامبلی کې د دغه ستونزې لپاره حل لار ولټول شي. خو د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ستونزې حل لار له خپل تکواندو فدراسیون سره ده. خغلی پوپلزی ټینګار وکړ چې لازم نه ده د یو یا دوه کس لپاره د تکواندو فدراسیون پرمختلونکي بهیر ودرېږي.
حالا اگر یک شخص دو شخص باشه و نباشه به نظر من مهم نیست
که یو یا دو کس وی یا نوی، دومره مهمه خبره نه ده. مهمه دا ده چې دا بهیر ختم شي او یو ټیم د لکتر لګ خپل کار پیل کړي، بل اخر اجازه دی ورکړي چې خپل کارونه پیل کړي. خو معترض تکواندو لوبغاړي او د تکواندو روزونکو ټینګار کوي چې هیڅ بهرنی کس نشي کولای د تکواندو فدراسیون په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړي. د تکواندو په فدراسیون کې دغه لانج جې د لامل شو چې د 2012 او 2012 کال په ترڅ کې د افغانستان اوم مقام په ټوله نړۍ کې له 150 نه پورته لاړ شي، او اوس وخت د تکواندو ډیر لوبغاړو هم له تکواندو سره مخخه کړی ده. د تکواندو د معترضو لوبغاړو په اړه باندې مو رپورت واورید. اوس به هم راشو د کرکټ په لور. د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلی سره مو مرکه کړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال الحاج عزیز الله فضلی سلیم شپ خیر راغلی. ښاغلی فضلی، د 2014 کال د نړیوال جام په شلوریزو سیالیو کې، البته په غوراوي شلوریزو سیالیو کې، افغان ټیم لومړی لوبې ډېرې ښې لوبې وکړلې. دغه ته په کتو باندې به افغان ټیم څومره یو پیاوړی ټیم واوسي د 2014 کال لپاره؟
واقعا چې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړو په دې کوالیفایر راوند کې هالند او متحده امارات ته ډېره ستره ماته ورکړل، نو په دې سره هغه د کیژوال کې لومړی ردیف خپل کړی دی، او دا په دغه نورو لوبډلو باندې هم ډېر غټ تاثیر لیدلې دی، ځکه چې د افغانستان او د دې نورو ټیمونو ترمنځ ډېر غټ توپیر دی د ټیکنیکل لحاظ. که تاسو وګورئ فیلډینګ، بالینګ، بیټینګ ټولې شعبې ماشاءالله ډېرې پرفیکټ یعنی مکمل شوې دي. نو زه امیدوارم ان شاء الله ولادي چې په دغه کوالیفای راوند کې د افغانستان ملي لوبډله نور هم ښه ځلیږي، ځکه دا زموږ لپاره ډېر مهم ټورنمنت دی، په خاطر د دې چې 2014 کال مارچ میاشت کې چې نړیوال جام په هندستان کې د سره کیږي، دغه لپاره زموږ لپاره ډېر مهم خبره ده چې موږ باید داسې لوبډله تیار کړې وای لکه څنګه چې اوس ځلیږي.
ښاغلی فضلی، افغان ټیم د نړیوال جام په نسبت اوس ښه ځلیږي، یعنی په فیلډینګ کې خصوصا دوی ډیر ښه کار کړی دی. علت څه ده؟ یا ډیر زحمت یې ایستلی که څنګه؟
انډي موز تاسو معلومات شته چې هغه یو بارنۍ کوچ دی، نو هغه چې د شروع نه راغی هغه وویل چې زه به کوشش کوم چې ستاسو د لوبډلې پر هغه بنیادو ستونزو باندې هغه کار وکړم، چې بنیاد جوړي د هر شي هغه فاونډیشن یا بنیاد جوړي، نو هغه بیا هغه تاداو در په ډېر اسانۍ سره سرته رسېدلی شي. نو یو وجم دا ده چې دوی ډېر کوشش کوي، او سره د فیلډینګ په بخش کې سیزمر سره جیسن په نامه باندې یو کس سره د سویلي افریقا دی، هغه هم ډېر کوشش کوي چې د لوبډلې پر فیلډینګ او فزیکل فټنس باندې کار وکړي. دا ټول هغه څه دي چې یعنې کار په سوي دي چې لوبډله دغه ستونزې چې درلودې تقریبا
فضلی صاحب د اندیمولز د لری کېدو مسله مطرح شو وروسته لغه چې له ورلد کپ راغلل یو مسله فکر کوم یادیږي په کرکټ بورډ کې دننه هم لوبغاړو داسې یو مافیایي کړۍ غونډه تشکیله کړې مثلا پخوانی لوبغاړي دي چې هغه د اوسنی سټانډرډ یا مدرن کرکټ سره هغه دومره نه دي بلد په هغه افغاني سټایل باندې چې دوی کرکټ لاس کالو کړی د تر اوسه پورې هم لګیا دي او اندیمولز چې کله مثلا په دوی انتقاد کوي یا د اندیمولز خبره ښه نه پیلګيږي نو بل اخر دغه سیستم زیرا منست کړی چې وای ان د دې لامل شو چې اندی مولز د لری کېدو په حال کې دی نو آیا یو څوک چې ښه کار کوي هغه باید لری شي کڅنګه
نه د دې خبرې سره خو زه موافق نه یم چې یو څوک صحیح کار کوي هغه بنیادی کار کوي چې هغه د لری شي په خاطر د دې کچیر ته تاسو اوس دغه د نړیوال جام د غوروي پړاو چالي وګوري کله چې هغه د کرکټ بین المللي مبصرین خبري کوي نو اندی مولز ډیر کریډیټ ورکوي هغه په دې واجبانه چې په لاس سخت شرایطو کې چې په افغانستان کې امنیتي حالات هم شنه دي دوی راځي دلته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره یو ځای دی روزو دی یو دلته تمرینات ورکوي نو دا د دې ښه دغه د کارندوی د چې دلته په افغانستان کې د کرکټ کچه ډیر زیاته ده چې دا شی بارني روزون کې راځي دلته کار کوي نو واقعا زه نه پوهیږم چې دا څه یو څو ورځې مخکې یو خبر خپور شو چې د انډیموز او بعضو لوبغاړو درمنځ مشکلات خو په هر حال باندې هغه زه دومره غټه نه ولا کمیډیا چې لګاوه ورکړه اما شخصا ما خپل نظر دادی چې چیرته هر هغه روزون کې صحیح کار کوي بنیاد جوړي هغه ته باید مشترجه ورکو او نورم سپورټ
نو په دې معنی چې کرکټ بورډ باندې مول سره خپل قرارداد غزوي او د لوبغاړو د خی پیاوړتیا د یاد روزلو په خاطر به نورم کار کوي باندې مول
بالکل د دې نه مخکې چې دا کم قرارداد مو سره په پرو یا کانټراکټ کم د مشترک شوی وو د افغانستان د کرکټ بورډ ریس هم دا چې وینا یا یو مصیبه د بی بی سی رادیو سره دلو ده چې موږ نه غواړو چې د نور قرارداد تمدید کوو خو بیا خبره صحیح نه و چې کله بیا عمومي میټینګ راو ورته سونو د تم رول کچې ته په دې کولیفای راوند کې ستا د ستاور شو ممکن چې تاسو موږ سره نور هم پاتې شي او خپل قرارداد تمدید کې په خاطر دې چې موږ غواړو چې یو شپه مضبوط او بهتره لوبډل ولرو خصوصا چې په نوو ځوانانو باندې کار وسی ځکه تاسو معلومه ده چې څومره په نوو ځوانانو کې جذبه او انرژي دا غوړه په زړه لیرانو کې نسته ځکه چې هغه تور یا دغه دومره و چې دوی د افغانستان کرکټ تر دې دی پر ورسوینو دایمي خونه صفاته کړي یو ورځ نه یو ورځ بځي
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بل یو مزه صفې ولاستان ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا
خوګوریتونکو سلام ډی ډی آر او دایا کوم بیا دی چې په میلیونونو میلیونونو ډالر په مصرف شول وای له غیر مسول وسلوالو نه وسلې ټولو خو اوس معلومه شو چې د سلګونو میلیونو ډالر په بدل کې د زړو او لکارل ویدلو وسلو دایا ټول شوی او د روغو درندو او خطرناکو وسلو درمندونه ټول پاتې دي وای یو درمنتای وره چول شوی او په ډیر لک مصرف د وسلو دغه درمند لمانځه یوړل شو چې نور بل څومره درمندونه پاتې وي د خبرونه په پیل کې مو د جنگ له هغه جبهونه خبرو چې رئیسانو ماونینو او د دوی مشاورینو جوړې کړې دي
ماون صاحب ژر کوه چې ټول هیواجی ونیو
نو څه وکم
جمهور رئیس امر کړی دی چې ټول د حکومت رئیسان او د رئیسانو لومړی او دوهم معاونان او د خو حکومتداري په چارو کې د جمهور رئیس خاص استازي به لخپل مشاورینو سره جبهه ته ځي
جبهه ته بسي
هو په خپل جمهور رئیس لخپل مشاورینو سره سار وختي لار او هم د اوس په جبهه کې دی هغه وایي چې مخ په وړاندې روان یو
ته ودرګه چې زله رئیس سره خبرې وکم
اغام لخپل مشاورینو سره وختي جبهه ته تللی دی
نو دا موږ د جنگ لپاره مقرر کړی یو.
او نو ته څه وایي چې د ډوډۍ خوړلو لپاره مقرر کړی وای؟ دا هر یو ته چې یو یو ټولای مشاورین ورکړي وو، خو دا همدغې بدې ورځې لپاره وو، یوازې د مفتو تنخواګانو اخیستلو لپاره نه وو.
مشاورین به مې راسره لاړ نه شي؟
ضرور بوزي، چې لاړ نه شي وژل کېږي.
او که په دوی کې یې کوم یو د دښمن کس وي او موږ هلته په جبه کې لشا وولي؟
د دې مسؤلیت نو بیا د تاسې په غاړه دی، ځکه د مشاورینو په مقررۍ کې به مو دقت کړی و.
دقت مو کړی دی؟ ټول مشاورین مو یا د کورنۍ غړي دي او یا هم د نږدې خپلوانو د جملې څخه دي.
نو بیا ویرېږې له څه؟
ویرېږم له دې چې ما د مفتو تنخواګانو اخیستو لپاره مقرر کړی و، نه د جنګ لپاره. په سخته ورځ کې ډېر کم خپلوان د سړي تر خوا درېږي.
ناوخته کېږي، ژر کوه چې وسلام درته وزي کېږي، هم وخت غواړي.
اوس دا ټول مملکت موږ ازادولی شو؟
او رئیس جمهور له خپلو مشاورینو سره یوه جبهه، د جمهور رئیس لومړی معاون له مشاورینو سره دومه جبهه، د جمهور رئیس دوم معاون له خپلو مشاورینو سره درېمه جبهه، د ښې حکومتدارۍ په چارو کې د خاص استازي څلورمه جبهه، اجرایه رئیس له خپلو مشاورینو سره پنځمه جبهه، د اجرایه رئیس لومړی معاون له خپلو مشاورینو سره شپږمه جبهه، او د اجرایه رئیس دوم معاون له خپلو مشاورینو سره اوومه جبهه. اووه جبهې دا شوې، او کم له کمه اووه اته جبهې خو یې د چاپلوسانو هم کېږي چې ټولې پنځلس شي. همدارنګه یې پنځلس نورې د دوی د ډریورانو، باډي ګاردانو، خانه سامان، اشپزانو او نور وړو غټو کارکونکو هم کېږي چې ټولې تقریبا ډېر جبهې شي. که ټول له زړه وجنګېږي نو دوه نور هېوادونه هم نیولی شي، بیا له هغې هم ټول جنګدیده خلک دي.
نه شي کولی، اوس هر یو ایله خپله خېټه یوسي، جنګ نه شي کولی.
هر څنګه چې کېږي زه لاړم، او په نیم ساعت کې باید له خپلو مشاورینو سره ځان جبهې ته ورسئ. د خدای په امان.
او خدایه، دا څه را پېښ شول؟ دا څه ډول حکومت و؟ موږ خو د پیسو عایش لپاره منډې کړې وې او اوس به چنګېږو؟ او خدایه.
وسړیه، تا ته وایم. کلمه دې وایه، خوب کې دې ژړل؟
توبه توبه، ډیر بد خوب مې ولیده. شکر دی چې خوب، کنه اوس به مې زړه پړق چاودلی و.
بادالی
مالغالری
پروژه کې لدرې شایانو شکایت کول بې ځای کار دی،
للوګي، تندې او ګنګسیات نه.
پروژه کې دي د درې خزو علامل شي.
لومړی د هغه چې خاوند یې عملی وي، دوهم د هغه چې روژه ماته لمخه مازان سره سم نه تیاروي، او دریم د هغه چې له دفتر نه وخت رخصتيږي.
پروژه کې درې شان هیڅ خوان نه کوي.
په تلویزیونونو او رادیوګانو کې د صاحب نظرانو تکراری خبرې، پلای تاک او د بار وړل.
پروژه کې بل درې کسانو سره هیڅ بحث نه کوي.
لکه صاحب سره، لاملی سړی سره، او لنس پړسی سره.
چې روژې په سیوا خسته درې کارونه کوي.
لکور اوزه، لخلکو لري ګرځا، او د خوړو خیال پلاو مواها.
د روژه خواره درې نه خيوي.
کلیوال نسوار ور سره ګرځوي، خاریان بسکټ او نورې د میده په ټاپختوي.
پروژه کې به په کابل کې خپل جیب سره په درې ځایونو کې ډیر پام کوي.
په منډایي، کوټه سنګي او خاري موټرونو کې.
ګناهکار روژتیان په درې ډوله دي.
لومړی هغه چې یوازې غیبت کوي، دوهم هغه چې غیبت هم کوي او قسم هم پرې خوري، او دریم هغه چې له غیبت سره دروغ وایي.
سیالی شریکی هر څوک لري، خو خزه ځان پیوژني. راځي چې په اصله کې سمو خبر کو.
سوی؟
نه په څه شی؟
د شودیار په جامو.
په کومو جامو یې؟
لالا مې ورته راوړي.
لالا دې ورته راوړي؟
او
څه ډول وې؟
لالا مې ورته ویل چې پرېنا دي.
ځه ښه یې کړي دي، د نر بچی دی.
مورې څنګه خوشحاله سوې؟
د پرېنا جامې اوس څوک اغوندي؟ څوک یې په بلام نه وي.
ولې هغه ډېر ښایسته وې؟
او لیونۍ، د پرېنا او تولسي موټ ولاړ، اوس نور موټونه راوتلي دي. ډېر ښه کار یې کړی دی، د دغه سترګو مې ځار کړې. دې څه ویل؟
د دې خوښې نه وې، ویلې اوس دا جامې څوک نه اغوندي.
ښه 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 دی چې ترکیې نه دې ورته راوړي.
ترکي جامې کله دلته څوک اغوندي؟
ولې نه اغوندي؟ په ودونو کې ټولې ښځې ترکیې اغوندي.
هغه ټولې ډډې چې ترې راوتلي وي؟
یوه جوړه تا ته اخلم.
زه نه اخلم، بدې مې تېږي.
مورې سلام.
وعلیکم سلام زویه، ستړی مسې؟
خیر وسې مورې. چې دا د مور مې نن څنګه تا و جوړه ده؟ شودیاري، ته د اجامې خو مور ته مې ښکاره که؟
ښه، زه خبره سوم. وایي ډېرې ښه جامې دې ورته راوړې دي. مبارک دې وي، مبارک دې وي لورې درته.
خیر وسې مورې، دغه دي.
دا پرېنا دي؟
نه، ما د بالا دي.
ولې زه خو خبره سوم چې پرېنا یې درته راوړې وي.
او لومړی مې پرېنا ورته راوړې وي، بیا یې هغه خوښې نه شوې، نو لاړم ورته بدلې مې کړې. دوکاندار ویل چې اوس همدغه مادوبالا مور دي.
مادوبالا دې خدای ورکه کړي، تا ته به خلک وایي چې له اسمانه خر راولوېد، نو ته یې منې؟
ولې مورې، ولې په غوسه شوې؟
جامې خو یې د مادوبالا ورته راوړې دي، خو قواره او عقل به یې چېرته ورته واخلو؟ د مادوبالا جامې له مادوبالا سره ښه ښکاري، نو نه چې دې بلسته کې ته د مادوبالا کالي ور واغوندې. مادوبالا
ما ویل چې ورکارای کوم، بیا په غوسه کیږي.
او شدیاره له مادوبالا سره ځان برابروي په د اخیرن مخ.
باید مې وکړه چې د مادوبالا مې ورته وویل، کنه دې چیرته پیژندلې؟
په تیره زمانه کې یو داسې حکومت و چې دوه واړه سرونه، څلور غټې پښې او پنځمه پښې هم و. په تیره زمانه کې یو داسې حکومت و چې دوه واړه سرونه، څلور غټې پښې او پنځمه پښې هم و. ډېر ورته و چنګاښ ته، هغسې ورټول نه و. یو سر به یو خوا تلو، بل سر به بل خوا. دا یوه پښه به قات شوه، دا بله په ګونډه، او بله به ولاړه، او دا بله غځېدلې. دا یوه پښه به قات شوه، دا بله په ګونډه، او بله به ولاړه، او دا بله غځېدلې. یو دوه پښې په مخ تلې، یو دوه پښې په شا. نه پښو د سر منله، نه سر پښې کشوی شوې. یو سر به یې یو خوا تلو، او بل سر به یې بل خوا. عجیب شان موجود و عجیب شان بلا. او خلق ما ایران و چه چور سرو کی، او خلق ما ایران و چه چور سرو کی. تیو تختی لملکا کهو کی بیدوا، تیو تختی لملکا کهو کی بیدوا.
ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب لاروی، صادق سپینغر، ستاره امینی، مسکا احساس، او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 3.
داستا زرین خالونا پلمن کی کراتی، داستا زرین خالونا پلمن کی کراتی. شاباز کی فرما خوارا زلفا بھی تا خوشبو، هندار مختمنی سچ زبکه بلخی هندار مختمنی سچ زبکه بلخی راستا زرین خالنا فلا من پی کراتی شاباز پر مخوارا ونزل فادی دمشو شیری دبل شاسکه زبا هم درخ پن سر